په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به مجید بابر باندې کی.
ستړي مشهورم وید مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي په سوات کې د وسلوالو طالبانو د شتون خبرونه ناسم دي. په میرالی کې د اوتمنځي قبیلې احتجاجي پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدي مشکوکه برید کوونکی د وژنې او د وژنې د هڅې په جرمونو رسمي تورن کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي د 1300 ورځو راهیسې په ټولنیزو پاڼو په سوات کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې ټي ټي پي د زیات شمیر وسلوالو د موجودګۍ په اړه غلط فهمه پیدا کړل شوې دي. د اګست په 14مه د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور کړل شوې بیان کې راغلي چې د ځمکني حقیقتونو معلومولو نه پس دا ډول راپورونه په پراخه کچه مبالغه او ګمراه کوونکي ثابت شوي. د بیان له مخه د سوات او دیر د غرونو په سکو په ډېره کمه شمېره د وسلوالو کسانو شتون لیدل شوی، خو د دوی په خبره دا کسان د آبادۍ نه ډېر لري دي او دا کسان د افغانستان نه په خپلو پلرني سیمو کې د بیا اوسېدو په مخ راغلي دي. پوځ وایي چې په غرونو کې د دغو کسانو نقل و حرکت له نږدې څارل کیږي او په نږدې سیمو کې د ولس د خوندیتوب لپاره اړین تدابیر نیول شوي. په بیان کې راغلي چې په هیڅ یو سیمه کې د وسلوالو شتون به ونه زغمل شي او د اړتیا په صورت کې به پر ضد له بشپړ ځواک څخه کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سوات پولیسو د اګست پر 3 نیټه ورسنو ته ویلي وو چې د مټې په چپریال کې وسلوالو د شتون د معلوماتو نه پس د مټې ډي ایس پی پیر سید د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په نښته کې جوبل او بیا د پوځ د یو میجر او صوبیدار په شمول وتښتول شو. ډي ایس پی پیر سید او د پوځ دواړه چارواکي د وسلوالو سره د یو ځایي جرګې د خبرو اترو نه پس خوشي کړل شول. په میرالی کې د اوتمنځي قبیلې احتجاجي پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. پرلتوالو 13 ورځ د اګست په 14مه د شمالي وزیرستان تړلي بازارونه او لارې پس له هغې پرانیستې چې د حکومت پلوه سیاسي ګوندونو د 14 کسیزې جرګې سره د اګست په 12مه خبرې اترې وکړې. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته په شمالي وزیرستان کې د امن په اړه پوخ ډاډ ورکړي. د پرلت یو مخکښ احمد الدین د شوو خبرو اترو په اړه مشال لري ته ویل چې دوی د جرګې غړو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره شي. د ویل سړکونو بازارونه یې خلاص کړي. د 14 اګست پر لمانځلو د بندیز پرېکړه یې بیرته اخیستې خو سوله ییز پرلت به روان وي. احمد الدین زیاته کړه چې له حکومتي پلاوي سره خبرې اترې ښې وي او تر 15 ورځو به بازارونه او سړکونه خلاص وي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جولای 12مې راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت روان دی او احتجاجیان پر حکومت ټینګار کوي چې هلته دې امنیت ټینګ کړي. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي چې د میرالی د حیدرخیلو سیمې په یو کور کې د چاودنې پر مهال 3 مبینه وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د اګست په 14مه یو پوځي چارواکي د نوم نه خبدلو په شرط مشال لیلو ته وویل چې دې کسانو په دغه کور کې باروتي مواد تیارول چې چاودنه پرې وشوه. د چارواکي په خبره د چاودنې پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې او ژوبل شوي 2 وسلوال یې نیولي دي. چارواکو تر دې دمه دا نه دي ویلي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. کومې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې په اړه تر دې دمه سنه دی ویلي. عمران خان وایي چې د هیواد د پوست پر ضد د یو لوی سیاسي ګوند ودرول د پاکستان خلاف سازش دی او دا د بهرنۍ سازش برخه ده. د اګست په 14مه د لاهور په نېشنل هاکي سټیډیم کې د جشن ارادۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور پورې کړو چې موجوده وفاقي حکومت د پوست سره د تحریک انصاف د جنګولو سازش کوي.
دا چې نن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوځ په ضد ودرولی شي، نو دا د هیواد په ضد یو سازش دی او دا د بهرني سازش حصہ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د اګست پر 9مه د عمران خان نږدې سلاکار شهباز ګیل د ریاستي ادارو خلاف د وینا کولو او په پوست کې د بغاوت خپرولو په یوه مقدمه کې نیولی شوی او دا مهال په عدالتي ریمانډ په جیل کې دی. دا خبرونه تاسو د مشال لري ناوړی. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدي مشکوک برید کوونکی د وجنې او د وجنې د هڅې په جرمونو رسمي تورن کړی. د اګست په 14مه چارواکو زیاته کړه چې دا کس بغیر د ضمانت له حقه د دوی په ولکه کې دی. د نیویارک ایالت پولیسو په یو بیان کې ویلي 43 کلن هادي ماتیر د اګست په 12مه نیټه ناوخته په رسمي توګه په دغو تورونو تورن شو. د ماتیر وکیل د هغه په استازیتوب په عدالت کې د جرم نه منلو عریضه داخله کړې. د نیوجرسي ریاست اوسیدونکی ماتیر له پیښې د ځایه پولیسو نیولی و. د چاو ټوکووا کاونټۍ د ولسوالۍ سارنوال جیسن سمیت وایي پلټونکي د برید څخه مخکې د منصوبه بندۍ او تیارۍ په اړه معلومات راغونډوي چې آیا اضافي تورونه باید ثبت شي. د سلمان رشدي استازي انډریو ویلي وایي چې هغه په روغتون کې د وینټیلیټر په ډاډ بستر دی. ځیګر او اعصاب یې زیانمن شوي او ممکنه ده یوه سترګه یې ناکاره شي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان پوز پر ټولنیز میډیا په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د ګڼ شمیر وسلوالو د شتون خبرونه بې بنیاد بدلی دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د نامنه ضد پرلت دوام لري. د پرلت یو مشر وایي حکومتي کمیټي ورته د امنیت ډاډ ورکړی خو دوی عملی اقداماتو ته په انتظار دي.
قوم ته د انصاف میسج ملاو شو. باقی و ان شاء الله مختلف مراحل دې سره مش خبرې شي. فزاکر خیر په دوړ باندې وسی خسي بار قدر خیر راسي او دې راسمک راسي.
د پیښور د زری پونتون استادان او نور عملا په تنخواګانو کې د اضافه لپاره په احتجاج دي.
مونگ پا جڑو بیسک پی باندے لگیا یو اگریکلچر یونیورسٹی دا پارا دا 422 ملین پیکج نے پوچھا ویدے پارا 422 کے مونگ تا 140 راکو.
او پا لنڈی کتل کی دا ڈینگی تبی نارو غی یوار بیا سر پورتا کڑے دے.
پینز دیش زلنڈی کتل پا سیما باندے رپورٹ شوی تر نن تاریخا پیرے نیول لس مریضان اس پا دوائے باندی دی.
ہیلی دا لمشال ریڈیو سر ہو سے. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګې د اگست 14مې پر مخستن په اعلامیه کې ویلي پر ټولنیز میډیا د خیبر پختونخوا په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د ګڼ شمیر وسلوالو د شتون په اړه خپاره شوي خبرونه ناسم دي. په اعلامیه کې البته مدل شوي چې د سواد او دیر ترمنځ په غرونو کې یو څه شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې پوز یې کلکه څارنه کوي. پوز په بیان کې هوټ خولې چې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. دا لاغه ورسته ده چې په تیرو څو ورځو کې د سوات او دیر خلکو د دې سیمو د امنیت لپاره پراخ لاریونونه وکړل. غلام غوث معلومات راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا بیګا د خپور شوی یو بیان تر مخه په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په لویه شمیره کې د شتون راپورونه رد کړی شوی دی. البته دا خبره پکې منل شوې ده چې د سواد او دیر په منځ کې په غړونو کې د تحریک طالبان پاکستان لږه شمیره وسلوال بیا راغلي دي. په خبرپاڼه کې په لومړي سر کې ویل شوی دی چې د تیرو څو ورځو نه په سواد کې د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان د لوی شمیرې په اړه په سوشل میډیا ناسم معلومات ورکړی شوی دی او په ځمکه د حالاتو د تصدیق وروسته د راپورونه گمراه کن بللې شوی دی. البته د سواد او دیر ترمنځ د ځینو غرونو په سرونو د یو څو وسلوالو موجودګي په نظر راغلی ده کوم چې د ځایي ولس د اوسیدلو د ځایونو نه ډیر لري دي. بیان زیاتوي چې دا کسان له افغانستان خپلو سیمو ته په پټه واپس راغلي دي خو په غرونو کې د دوی په محدوده موجودګۍ او تګ راتګ باندې جوور نظر ساتلی کیږي. د ISPR خبرپاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په نږدې سیمو کې د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي دي او په هیڅ یو ځای کې به د عسکریت خوخو موجودګي نه برداشت کیږي او که ضرورت وو نو د دوی په ضد به پوره طاقت استعمالیږي. د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا دا بیان د هغې وروستو جاری شوی چې د تېرې جمعې په ورځ په سواد کې په پراخه کچه د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د ولس لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوي وې او د دغه مظاهرو نه وړاندې د سواد په مټه سیمه کې د ځینو وسلوالو د شتون او فعالیتونو په وجه د سوات ولس د اندېښنو ښکار شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تیرو څو میاشتو نه د مذاکراتو خبرې اترې هم روانې دي او د دواړو خواوو ترمنځ اعلان شوی اوربند یا سیز فایر هم تر دې دمه قائم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځۍ قبیلو د نام نه ضد پرلت دوام لري. مشران وایي حکومتي کمیټې ته په لیدنه کې 15 ورځې مهلت ورکړي چې د سیمې د امنیت ډاډ ورکړي. د همدې لیدنې او خبرو اترو وروسته پرلتوالو د شمالي وزیرستان لوی لارې له پرون راهیسې خلاصې کړې دي. پرلت مشران وایي د وزیرستان بېلابېلو سیمو ته به ځي چې خپل پلویان بیدار او احتجاج نور هم پراخ کړي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد د پرلت د جولای پر ولسمه پیل شوی. په عین وخت کې د پاکستان پوځ او حکومت هم په وار وار ویلي چې دوی د سیمې د امنیت لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو او نامنیزه د اوتمنځۍ قبیلو پر امنا پرلت لا هم دوام لري. خو د وفاقي حکومت له خوا شپاړس کسیزه سیاسي ګوندونو کمیټې سره مذاکراتو پس د اګست 14 نیټې نه تړل شوي سړکونه بازارونه اخلاص کړي. وایي چې 15 ورځې مهلت یې شپاړس کسیزه کمیټې ته ورکړې. که د ملک واکدارانو څخه یې دوی ته د امنیت ډاډ ورنه کړ نو 15 ورځې پس به بیا نورې پریکړې کړي. د پرلت مشران وایي چې دغه 15 ورځو کې دوی په ټول وزیرستان ګرځي. د پرلت په دوران چا چې د اوتمنځۍ پریکړو خلاف ورزي کړي هغوی نه جرمانه اخلي. خلک به منظم کوي. د امنیت ټینګښ پوخ ډاډ او نورو غوښتنو تر منل کېدو به ناست وي. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله 13 ورځ پرلت خپله وینا کې وویل چې پرلت یې نه دی ختم کړی. اوتمنځۍ په خپله غوښتنه ناستي.
اخري فیصله چې کومه شوې وه چې دوراني صاحب د کومه وکړله دې طرف نه 15 دن ټیم وو. اوتمنځۍ قوم ته رب نواز ملک خپله پګړۍ وتریله. اوتمنځۍ قوم مشر ورسره امانله چې دا صحیح وو چې څومره مطالبه دې یار نه کړی دي امیر منلې دي. قوم ته د انصاف میسج ملاو شو باقی به ان شاء الله مختلف مراحل دې سره مش خبرې شي. امیر په دې خپل باندې دا ډر نه چری وي کچره سبو چیت نیګړا شو 15000 روپیه نو غار اوري ا دې زینا پاده دې میش مزال پرمتا وی په کور مشه کې قیمت دې میش سندو غه اوشتي دي غاټ یاشتا وړې یاشتا خپل قومیت ته ټینګول دې پر هغه جرم نه راکوږي. په ذکر خیر په داوړ باندې وسیخ سی بار خدر خیر راسه او دې رزمک راسه.
یاد پرلت سره د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو شپاړس کسیزه کمیټې د اګست 12 میرالی کې ناسته کړې وه چې پرلتوالو ورته 15 ورځې مهلت ورکړې. کمیټې کې شامل سیاستوالو ویلي چې دوی به د پرلتوالو غوښتنې د ملک وزیر اعظم او کور کمانډر ته رسوي بیرته به ځواب ورکوي. یاد پرلت وروسته له هغې د جولای په 12 نیټه پیل شو چې د جولای په 14 نیټه میرعلي کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي تر څو چې دوی د حکومت لخوا سیمه کې د امنیت پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پېښور د زرعي پوهنتون استادان او نور عمله له 11 اګست راهیسې په هړتال ده. د پوهنتون استادان او کارکوونکي په خپلو تنخواګانو کې د اضافه غوښتنه کوي. دوی وایي سربیره پر دې چې حکومت ورته پیسې منظوري کړي دوی لا هم په زړو تنخواګانو کار کوي. د پوهنتون کارکوونکي د خپلو متقاعد یا ریټایر شو ملګرو د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر سلاکار د زرعي پوهنتون له استادانو سره د هغوی د تنخواګانو زیاتولو لوزونه کړي، خو د همدې استادانو په خبره چې هغه وعدې لا هم نه دي پوره شوي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د پوهنتون د استادانو د کلاس فورو د افسرانو او د بیلابیل پنځو تنظیمونو شریک اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد مشال لیډو ته وایي چې د 11 اگست نه دوی د خپل غوښتنو لپاره په هړتال دي، او تیر کال راسې دوی سره کله مذاکرات کیږي او کله د احتجاجونو وروسته ورسره اجمنې، خو د دوی غوښتنې نه منل کیږي.
ګورنمنت د 2020 نه چې کوم انکریزز کیږي زبرد قسمت نه اګریکلچر یونیورسيټي کې هغه انکریزز نه ملایوي، اور یو کې لپاره خپل خپل شوی دی. زمونږ د 15-16 میاشتې ایریئرز پراته دي مونږ ته نه راکړي. بیسکس پی چې دی هغه زمونږ نه ریوایز کې مونږ په زړه بیسک پی باندې لګیا یو. اګریکلچر یونیورسيټي لپاره د 422 ملیون پیکج د کیبینټ نه فاینانس نه ارسنه اپروو شوی دی. 422 کې مونږ ته 140 راکو. زمونږ د پنشنیان غریبانان درې درې سلور سلور کال اوښول چې ریټایر شوی دي، نه هغه ته کموټیشن ملو شوی دي، نه هغه ته پنشن ملو شوی دي، نه دا هغه چې کم پنشن انکریز شوی دي هغه ورته نه ورکړي.
د اګریکلچر پوهنتون د عملی د اتحادیه تر مخه دا وخت پوهنتون خوشا 2000 ملازمین لري او ټول د دینه اغیزمن شوی دي. هم دغه پوهنتون د ټیکنیکل څانګې د اتحادیه یو غړی محمد عمران چې د لیب سپرډنټ په سوکې کار کوي وایي چې د ښکته سوکو ملازمین د دینه زیات اغیزمن پدې دي چې هغه وړاندې نه مالی کمزورې وي او په خصوصي توګه کم چې پنشنیان وي او د ګټې وټې بل لار هم نه وي.
د ټولو نه زیات افیکټیو چې کوم دی دا اومدا کلاس 4 راځي کنه کلاس 3 دي، ځکه کس د کور کری ختم شي او هغه ته نه ملاوي نو هغه به د کور کری ورکوي کنه نورې خرچې به بیا ځان نه برابرې. یو سړی ریټایر شي نو هغه هم دې پنشن دسترګې چې بده پنشن به ځان لا چرته کار روزګار روانو او هغه هم نه وي، نو لکه د ټولو نه زیات خدا خلک افیکټ کیږي. به
ولې په دې اړه مو چې سو وارې د لړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار کامران بنګ سره د هغه مرستیال او د هغه وروسته مو د لړو زده کړو لپاره خیبر پښتونخوا د پارلماني کمیټې سیکرټري عائشه بانو سره تماس ونیول، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې لاهور کې د خپل مشر عمران خان جلسې روان دي، په لاره دي خبرې نشي کولې. خو د دې نه وړاندې هم د پیښور پوهنتون په شمول د صوبې ټولو پوهنتونونو هم دغه مالی ستونزو لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړې، او په 11 اگست کامران بنګش دوی ټولو ته باور ورکړی وو چې د صوبې مالی ستونزو باوجود پوهنتونونو ته پنګې ورکول د دوی لومړیتوب دی. خو اګریکلچر پوهنتون مشران وایي چې هر ځل کامران بنګش هم دوی سره دغه لوزونه وکړي او بیا یې سرته نه رسوي او نه دوی سره رابطه کوي. اګریکلچر پوهنتون پیښور کې دا وخت 2000 نه زیات زده کوونکي په خوښه 9 څانګو کې زده کړه کوي. د پامل دا چې د نوړاندې د خیبر پښتونخوا اسلامي کالج پوهنتون، پیښور پوهنتون، انجینرینګ او دغه شان نور هم مالی ستونزو سره مخ شوي، او د دوی په وینا چې خپل پنشنیانو او عملی ته نه پنشن او نه د تنخواه کول جوګه دي، باید خیبر پښتونخوا حکومت او د لړو زده کړو کمیشن دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download it
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې د خیبر په صحت محکمه کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي سکل هم په دې ضلع کې د ډینګي ناروغي په زیاتېدو ده، او دا چې دوی د مخنیوي هڅې کوي. د سیمې سرکاري ډاکټران وایي له ځایي انتظامی افسرانو او کارکوونکو سره په نږدې رابطه کې دي، او هغوی ته د ډینګي ماشو ضد سپری ورکړي او د هغې د کارولو چل یې هم ورښولی دی. د ډاکټرانو په خبره له ډینګي ماشي د ځان ساتلو په غرض خلک باید د کورو دننه د صفا اوبو جمع کولو مټکې یا بیلرې سربندې وساتي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد مشال ریډیو ته وایي چې لنډ کوتل کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي.
موږ سره چې کوم ریپورټډ کیسز دي هغه 15 د لنډ کوتل په سیمه باندې رپورټ شوي تر نن تاریخه پورې، او 11 مریضان اوس په دوایې باندې دي او 3 مریضان الله احسان دی هغه کنټرول شوی دی. مونږ فوګ مشین او IR سپری مشین باقاعده ټیمې ډپارټمنټ ته حواله کړي دي، او ورسره ورسره چې څوره کیمیکلز دي هغه هم مونږ ته اویلیبل دي. دې نه علاوه باقاعده مونږ هغوی له ټریننګ پہ هم ورکړی دی.
د حشراتو پوها لارونکی یا انټمالوجیست ډاکټر هارون خان وای چې باید ولس د ډینګي ماشی وپیژني او ځانونه ترې وژغوري او دې ماشی ته د خپل نسل زیاتولو موقع ورنه کړي.
دې ساينسي نوم د دې ایریز ایجپټاید یا ایریز البوپیکټس دی. عوام به داسې پیژني چې دا زموږ سره یو تور ماشی دی او جسم یې چې کوم دی په هغې باندې سپین سپین داغونه یي. د ځان د بچ کېدو طریقه دا ده چې دوی د افزایش والا چې کوم ځایونه دي هغه به مونږ ختمو. صفا اوبه د دې د افزایش یا د نسل زیاتولو ځای دی. یو دا دی چې څومره هم زموږ د اوبو د سټور کولو والا ځایونه دي چې هغه مونږ کور کړو، په هغه د هغې کپړه مونږ ته وکړو. ډسټرک خیبر کې مونږ عموماً د اوبو مسلې دي، نو مونږ اوبه سټور کوو په بیلرو کې، ډرمونو کې، چاټو کې. دې نه علاوه منګی شول دا انډې واچوي په اوبو کې صفا
په خیبر ضلع کې. یو فعال منظور پردی وای وس هم دا سکلشته چې هلته د صحت محکمې د ډینګ ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي.
صفایي پاوالا یا په اوبو غټ ټینکی دي یا ډنډونه دي یا په کورونو کې چې خلکو کم په بیلرو کې اوبه دي یا سټوریج دی، نو هیڅ لوازمات د صحت محکمې طرف نه دي شوي. روزانه دا بیماری خوریږي او په تیزی سره روانه او خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې څه باندې 300 کسان ډینګي ناروغۍ نه متاثر شوي وو او لږ تر لږه 6 کسان ترې مړه شوي هم دي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او دې سره سخته تبه، سردرد، سرګرځېدل او د سترګو درد وي، او په ځینې وختونو کې ورسره کی او اسهال هم وي. چې په چا کې دا علامات وموندل شي نو بیا په کار ده زر یو سرکاري روغتون ته ورشي چې هلته یې ټیسټونه وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې سکرال د ګوزرن یا پولیو 14 پیخې ثبت شوې دي. لدې څخه 14 په شمالي وزستان او یو په لکی مروت کې رپورت شوې ده. د شمالي وزستان د صحت چارواکي وایي د پولیو زیاتره پیخې په میرالي کې مخه ته راغلی دي. چارواکي او هم د سیمو اوسیدونکي وایي په شمالي وزستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین له ورکولو څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې مزدور کوونکي ناروغۍ وایرس خپور شي. د سیمې خلکو اکثره وخت پر حکومت د خپل امنیت او ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو له کمپاینونو بایکاټ کړی دی. مرکزي حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین لا تیزولو په موخه یو پلان جوړ کړی دی. د فرخندې اسد د تفصیلی رپورټ ورو.
سکال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې 14 د شمالي وزیرستان دي. په دغو کې یو د 14 میاشتو ابوبکر هم دي. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو دي. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهلې نو سخت خپګان پرې تیر شو.
مو
د شمالي وزیرستان ریاض الرحمن چې د صحت محکمې یو پخوانی کارکونکو او د پولیو ساسکو نه ل انکاري والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر وو وای دا کیسه یوازې د ابوبکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سږ کال تر ټولو زیات د ګوزن پیښې په میرالی کې شوې دي او هلته ډېرې کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګوزن وهلي دي.
د جنوبی وزیرستان یو خبریال فاروق مسید وایي دا مسله یوازې د شمالي وزیرستان هم نه ده، په ټولو قبایلي ضلعو کې داسې کورنۍ شته چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکول ښه نه ګڼي.
د شمالی وزیرستان یو ځایی خبریال رسول داوډ وایي هلته د پولیو ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي او د سیمې موجوده امنیتي حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې ده.
تعلیم یافته هم دي، پکې هغې باوجود دی وایي چې نه چې زه مرم نو زما بچی دی مړ شي، لکه زما بچی دی معذور شي، لکه یو قسم جاهل خبرې دي. دا قسم خبرې نه دي کول په کار. وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو څاڅکي چې ماشوم ته نه کې ورنه هغې سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږویشتمه د میرعلي په ایدکو سیمه کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنۍ خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې په سیمه کې باید د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډیر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري، خو پر حکومت فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي.
مسایلو په حل کې سنجیدګي نه ښیي او خلکو ته پته وي چې یاره هغې به بیا د پولیو باندې پین خبره وکړه نو بیا به لږ حکومت پاملرنه وکړي. نو دا یا د دوی نه پوهي ده او بل حکومت ته پکار دی چې د دې خلاف باقاعده مقدمات درج کړي، اف آی آر درج کړي.
د شمالي وزیرستان د پولیو مهم یو کارکونکی زیشان خان وایي د امنیتي مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوته د پولیو ساسکو غلطه نښه لګول یا فیک مارکینګ هم یوه وجه ده چې په سیمه کې د ګوزن کې سونا نه ختمیږي.
خلیدا نې کو باندې پینو لګوي او نور پولیو نور کوي. دا خلک پولیو ورکړه داسې نه کوي. دا اکثر د میو د مور پلار غوښتنه وي، ځکه چې ډېر خلک په دیشي نه دي چې دا خوشحالي.
د شمالي وزیرستان نهیب الله وایي چې کله یې د اتلسو میاشتو زوی ته د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پرې تېر شو، ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومانو ته د غساس کې ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو، لکی مروت، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخته راشي، ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو ساسکو مخالفت نه کوي، خو د وزیرستان خلک د نامنۍ له وجې مجبور شول چې پر پولیو ساسکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډېر اهم او ډېر ضروري شای ده. کوم چیرې دا شای بند کو کې دای شي زمونږ چې په ټولو نه اهم مسله د امن ده، کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہ دار زمونږ دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شمسوی باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر ځای شه پلو شوې ده. کله چرته مش سره عوامه تاون وکړو نو تاسو بچول به مزوره کیږي بنا مهرباني وکړي تاسو مشتي مې سره مدد وکړي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکي ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړي چې د پولیو ساسکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چې ته یو داسې کیس نه دی لیدلی چې هغه ماته چا ویلي چې دا د دې ویکس
ویکسینو د وجنا دې ماشوم ته پولیو شوی ده. دغه سره کرونا ویکسین به منګول مطلب من سره سلار ده بل لار ده ښکاره خبره. کوم خلکو چې ویکسین نه کړی دا غي سهال دی او نه ور پته مړه هم شو. کوم خلکو چې ویکسین کړی یا خدای روغ کړ کنا جوړم شو روغ شو کني نه نه جوړ شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي زاهد داوډ چې په بڑکوالی کې د پولیو وایرس وهلې وو او اوس ته خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي وای کله چې په میرلي کې د ځای مشرانو لخوا د پولیو ساسکو له انکار خبر شو نو ډیر خپه شو.
ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د واجب نه چې څومره سمه برداشت کړی یا برداشت کوم نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نشي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم. پښتون ولس خصوصا ځکه جاګه د نه پوهې سره ډیر مخامخ دی. زما به دا پیغام وي د خاص هم وي چې د خپل بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپل سبب ما جوړیږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو واکسینو او ساسکو ورکولو کمپاینونه چټک کړي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان فوج وایي د تیرو څورو راهیسي په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې ټي ټي پي د زیات شمیر وسلوالو د موجودګۍ په اړه غلط فهمۍ پیدا کړل شوې دي. د اګست په 14 د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د څانګې ایس پی آر لخوا خپور کړل شوي بیان کې راغلي چې د ځمکني حقیقتونو معلومولو نه پس دا ډول راپورونه په پراخه کچه مبالغه او ګمراه کوونکي ثابت شوي. د بیان له مخې د سواد او دیر د غرونو په سکو په ډېره کمه شمېره وسلوال کسان لیدل شوي. په میرلي کې د عثمانزۍ قبیلې احتجاجي پرلت نن په شپږویشتمه ورځ هم دوام لري. پرلتوالو تېر ورځ د اګست په 14 د شمالي وزیرستان تړلي بازارونه او لارې پسلاغې پرانیستي چې د حکومت پلوه سیاسي ګوندونو د 14 کسیزه جرګې سره د اګست په 12 خبرې اترې وکړې. په شمالي وزیرستان کې فوجي چارواکي وایي چې د میرلي د داخلي سیمې په یو کور کې د چاودنې پر مهال درې مبینه وسلوال ولیدل شوي او دوه نور ژوبل دي. د اګست په 14 یو فوجي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشالي لوته ویل چې دې کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه وشوه. چارواکو تر دې دمه دانې ویلي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. د دې پیښې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی شوی. د تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د هیواد د پوست پر ضد د یو لوی سیاسي ګوند ودرول د پاکستان خلاف یو بهرنی سازش دی. د اګست په 14 د لاهور په نېشنل هاکي سټیډیم کې د خپل ګوند لخوا د خپلواکۍ د ورځې د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په خپله وینا کې پخواني وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړو چې وفاقي حکومت د پوست سره له تحریک انصاف د جنګولو سازش کوي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدي یې مشکوک برید کوونکی د وژنې او د وژنې د حسب جرمونو رسمي تورن کړی دی. د اګست په 14 چارواکو زیاته کړه چې دا کس بغیر د ضمانت له حقه د دوی په ولکه کې دی. د نیویارک ایالت پولیسو په یو بیان کې ویلي سلی دشکرن هادي ماتر د اګست په 12 نیټه ناوخته په رسمي توګه په دغو تورونو تورن شو.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل موضوع د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ پر طالبانو له دې قبل انتقاد کړی چې په کابل کې د ښځو د پرونیو اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیسته. په کابل کې پرون د ښځو د مظاهرو پر مهال طالبانو هوایي ډزې وکړې او درې بهرني خبریالانې د لند وخت لپاره ونیول. بینټ زیاته کړې د بشری حقوقو د نړیوالو قوانینو پر اساس خبریالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللی دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلی دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډي وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولې مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپاره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اګست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو طالب علمان د خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوي چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د دغو خصوصي پوهنتونونو مسؤلان هم وایي چې په تیر یو کال کې تر 50% پورې محصلینو خپل زده کړې په نیمایي کې پریخي چې اکثریت یې ښځینه زده کوونکي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیری سبان د نیمې پیړۍ راهیسې دولتي پوهنتون فعالیت کوي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی، دولتي پوهنتون د ټولو هغو محصلانو د جذب ظرفیت نه لاره چې هر کال له 12 ټولګیو څخه فارغېږي، خو په تیرو 100 کلونو کې پکې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو په فعالیت پیل کړی و چې هر کال به ترېنه په بېلابېلو برخو کې په زرګونو محصلان فارغېدل. خو د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې تحول رامنځته شوی، ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی مجبور شوي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د رومل په نوم یو تن مایوب چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د مشوپنو په مایوب یم او خپل لاسونه مې صحیح کار نه کوي. زما ارمان چې پوهنتون وایم، نو یو څو موده پوهنتون مې وویلم او د اقتصادي وجه نه اقتصاد مې ښه نه و. هر شومه چې پوهنتون پرېږدم د پوهنتون لخوا راته تخفیف وشو، اوس خپل پوهنتون خپل درسونه وایم.
د اسحاق سمیم په نوم د خصوصي پوهنتون یو تن محصل وایي چې د دوی اکثره ټولګیوال د خراب اقتصادي وضعیت له امله لزده کړو بے برخه شوي دي.
په اوس سنه کې مونږه نوی کسانو زده کړې کولې، خو تیرو تحولاتو زمونږ ډېری امسیمفیان د زده کړو پاتې کړل، ځکه هر یو په تیر نظام کې دندې درلودلې او کولای شو چې په اسانۍ سره خپل فیسونه او خپل کوم مصارف دي هغه ادا کړي.
د زرغونی په نوم یو محصله وایي: د پلار په ورځ مزدوري خپل زده کړې کولې، خو په خبره یې اوس چې په ښار کې ورځ مزدوري د نش برابر ده، مجبور شوی چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي.
زما پلار کراچۍ کار کوي، هغه چې ماخام راشي نو دومره کړي چې لا هغه د کور مصارف پرې مونږ وکړو، دومره اضافه کېږي نه چې یا د پوهنتون خرچه وکړم یا کتابچه قلم دا پرې واخلم. ډېر مشکلات سره مونږ مخ د تعلیم په جریان کې، نو که چېرته دا وضعیت همدغسې دوام وکړي نو مونږ مجبور یو چې نور خپل تعلیم ته د پای ټکی کېږدو.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس احمد طارق کمال وایي چې د روان خراب اقتصادي وضعیت له امله په تیر یو کال کې د خصوصي پونتونونو او د لوړو زده کړو موسسو څخه کابو 50% محصلینو خپل زده کړې پریښي دي.
تقریبا تر 50% پورې زمونږ د پونتونونو محصلین په ننګرهار کې هم کم شوي دي. د انجونو برخه کې درې شي زیاته ځکه وي چې انجونې مخکې هم د دوی اقتصادي مشکل دا و چې د دوی تدریس به د دوی د ورونو د والدینو لخوا نه تمویل کېده، نو چون د بیکاري کچه لوړه شوې ده فلهذا د انجونو تعلیم لا ډېر متضرره شوی ده.
په ننګرهار کې د التقوا د لوړو زده کړو موسسې رئیس استاد خوشحال جواد په تعلیمي برخه کې لمرستندوی نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د خصوصي تعلیمي سکتور په برخه کې مرستې وکړي.
د اوسنی نظام نم غوښتنه دا ده او د نړیوالې ټولنې نه، د ملګرو ملتونو نه، د نورو بشري سازمانونو نه چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور خاصتا د خصوصي پونتونو لوړ زده کړو موسساتو تر شا ودرېږي، د دوی سره همکاري ولري، ځکه دا عمل منفع بنسټونه دي، د ټولنې خیر ښېګڼه په دې کې تامینېږي.
په ننګرهار کې د لوړو زده کړو په برخه کې شپږ خصوصي تعلیمي موسسې او پونتونونه فعالیت کوي چې نږدې 2000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د لاهور په هاکی لوبغالی استډیم کې تاریخ انصاف ویدرې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر او پاکستان په خواني وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد د ریښتونی ازادۍ جنگ په اخرنۍ او فیصله کن مرحله کې دی. نوموړي د اګست 14 په خپله وینا کې زیاته کړې چې تر یو سازش لاندې د د ګوند او د هیواد د پوځي مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې روانې دي. نوموړی چې په راتلونکي کې د نورو جلسو اعلان هم وکړ، د دول لواکه د لری کېدو تر شا هم د بهرنی سازش بیانیه مخ ته وړي. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې جوړ ائتلافي حکومت د هیواد په سیاست کې د بهرنی مداخلت او سازش تورونه ردوي. تفصیل غلام غوس راکوي.
په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند پلویانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنگ یې په اخرنۍ مرحله کې دی او هغه په دغه مهال د خپلې را رواني تګلارې په اعلانولو سره وویل چې اوس به هغه د هیواد په نورو ښارونو کې دا ډول جلسې را جوړوي او لس ته به خپله بیانیه وړاندې کوي. نن زه ستاسو په وړاندې اعلان کوم چې زما را روانه تګلاره بسوي، زه به اوس خپل ولس ته ورځم. زمونږ د حقیقي ازادۍ جنگ اوس په اخیره او فیصله کن مرحله کې دی. عمران خان وویل چې را روانه اونۍ به د نوي پلان سره سم په راولپنډۍ کې جلسه کوي او د هغې وروسته به په کراچۍ، سکر، حیدرآباد، اسلام آباد، پیښور، مردان، اټک، ایبټ آباد، ملتان، بهاولپور، سرگودا، جهلم، گجرات، فیصل آباد، گجرانوالا او کوټه کې جلسې رابللې کیږي. عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت سره د ټکراو د ارادې نه لرلو د خبرې د سپینولو هڅه وکړه او هغه وویل چې موجوده وفاقي حکومت دا هڅه کوي چې د یو سازش لاندې د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف او پوز په خپل منځ کې وجنګوي. چې کله زه نیوکې کوم نو زما تنقید تعمیری وي، لکه څرنګ چې یو پلار د خپلو بچو د اصلاح لپاره په هغوی نیوکې کوي. دا چې نن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوز په ضد ودرولی شي، نو دا د هیواد په ضد یو سازش دی او دا د بهرنی سازش حصہ ده.
یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے.
عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت د نسکورولو او په هیواد کې د رڼو او آزادو عامو انتخاباتو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي، خو موجوده و پاخی حکومت دریز لري چې عام انتخابات به را روان کال په خپل وخت تر سره کیږي او موجوده و پاخی وزیرانو په بیا بیا د پاکستان په داخلي سیاست کې د بهرنی مداخلت او سازش په اړه د عمران خان بیانیه رد کړی ده.
تاندی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د چارو شون کې وايي حکومت د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای نیوز د تړلو لپاره قانوني لار نه ده خپله کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې چینل د کار اجازه تامه منسوخه کړې ده. وزارت د اګست پر 11مه د میډیا د نظم د کامی ادارې پیمرا په نوم په یو اعلامیه کې ویلي چې د اے آر وای کمیونیکیشنز اجازه تامه تر بل امر پورې په سم دستی توګه منسوخیږي. په لمه کې ویل شوی چې د یاروای پر ضد دا پریکړه د هیواد د استخباراتي ادارو د رپورت پر اساس شوې ده. د خبری ادارې بیا پر خپل ویب پاڼه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د حکومت لخوا د اجازتنامې لغوه کولو پریکړه غندلې او دا د چینل د 4000 کارکوونکو د معاشي قتل په توګه یاده کړې ده. دا چې حکومت د کومو خبرو په پام کې نیولو سره یو ټي وي چینل تړلې او داسې کولو لپاره کومې قانوني لارې خپلولی شي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای نیوز اجازتنامه منسوخه کړې ده. پوښتنه دا ده چې په هغه هیواد کې د میډیا د ادارو په خاصه توګه د ټلویزیون چینلونو د بندولو قانوني طریقې کار څه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیمرا د ادارې پخوانی مشر او خبریال ابصار عالم وایي د یو چینل بندول یا اجازتنامه منسوخول یو اوږد او پیچیده عمل دی چې په عمومي توګه د دوو نه تر دریو هفتو پورې وخت اخلي. د دې خبره په ابتدایي توګه د څه قسمه خلاف فرای په صورت کې د میډیا متعلقه ادارې ته نوټس ورکول کیږي او د هغوی د جواب په صورت کې بیا نوره کاروایی پر مخ ځي. خدا ابصار عالم په خبره په ظاهر داسې ښکاری چې د اے آر وای په بندولو کې دا طریقې کار نه دی خپل کړل شوی.
په ظاهر داسې ښکاری چې په دې اړه پر قانوني طریقه کار عمل نه دی شوی. چې کله یې په سمدستي توګه اے آر وای بند کړ نو دا نه دی ویل شوی چې د دې منظوري چا ورکړي. په دې اړه د چا ترمنځ غونډې شوی او هغه کوم چا واکیول چې دا منځوري ورکړې ده او د دې د بندولو د حکم لپاره کومه طریقه خپل سوې ده. په دې اړه نه پیمرا کومه اعلامیه جاری کړې نه بل چا څه معلومات ورکړې دي. نو تر دا مهاله په دې اړه شفافیت نه تر سترګو کیږي.
دا ورستو له هغې ده چې تیرونی د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز گل د اے آر وای نیوز په یو خبرونه کې د پاکستانی پوست پر ضد څرګندونې وکړې. نوموړی د اګست په 9مه د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی او پر ضد یې مقدمه روانه ده. اے آر وای نیوز ویلي وو چې د شهباز گل څرګندونې د هغه ذاتی رایه ده او د چینل د پالیسۍ سره تړاو نه لري. په شهباز گل او اے آر وای ټلویزیون چینل حکومتي چارواکي تور لګوي چې دغه هیواد د پوځي چارواکو او یا ادارې په اړه خبرې کول د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد عمل دی. د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې د پخواني مشر شهزاده عبدالفقار نمې وپوښتل چې آیا د پاکستان قومي سلامتي یوازې د هغه هیواد امنیتي ادارو سره تړل شوی؟ نو نوموړی وایي
اصل کې سکیورټي ایشوز دا ګڼل کیږي چې د فوج سره وابسته دي. زموږ د پاکستان سکیورټي ډېر په دې متفق دي که د پاکستان کا فوج نہیں نو پاکستان نشتا. دا دو دی لازم منسوخ کړي. گرد میڈیا پر دا شاید باندھے متفق دی بلکہ اے آر وائی خپل متفق دی. مجھ معافی غواړو دا عمل بالکل دا غلط دی چې ان سی دا کړی دی.
د روان 2023 میلادی کال د مئی په 9مه پیمرا ادارې د پاکستان ټلویزیون چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې باید د هغه هیواد د عدلیې پوز او امنیتی ادارو په اړه په تبصرو خبرونو او ویناګانو کې له احتیاط کار واخیستل شي. دوی په دغه خبرداري کې چې د یاد ادارې په ټویټر پاڼه خپور شوی وو پکې ویلي ول چې داسې لیدل کیږي چې یو څو شخصي ټلویزیون چینلونه داسې مواد خپروي چې د پاکستانی عدلیې پوز او حکومتي ادارو د توهین په ذمه کې راځي. نو باید احتیاط وکړل شي. پاکستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ټي وي چینلونه په عارضي توګه بند کړل شوي او پر هغوی جرمانه لګول شوي دي. د خبريالانو نړیوالو ادارو ویلي چې په پاکستان کې صحافتي ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده خو حکومتونه بیا دا دریز ردوي.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې اداره وایي په صوبه کې د بارانونو له امله د مړو شمېره 104 ته رسیدلې ده. بلخوا په سند کې د پشکال بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د دې صوبې حکومت د 9 ضلعو 223 کلي آفت زده اعلان کړي دي. په عین حال کې په پاکستان کې د امریکا سفیر له سند حکومت سره د $1 ملیون مرسته اعلان کړې ده. نورحال له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د اگست په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کې ویل بلوچستان حکومت لخوا د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. دا وایي چې کزه د سیلاب په اړه تاسو ته ووایم په دې اړه د بلوچستان حکومت یو کمیټۍ جوړه کړې ده. په بلوچستان کې تر دې دمه 18,000 کورونا په سیلاب او طوفاني بارانونو کې تباه شوي دي چې پکې 4,002 کورونا په مکمل توګه او 43,015 کورونو ته بیا زیان اخته دي. په تازه سیلابونو کې په قلعه سیف الله او نورو برخو کې 30 زیات کورونا نړېدلي او 40 کورنۍ خوندي ځایونو ته لیدل شوي دي. د سیلاب ځپلو خلکو د زیان معلومولو او مرستو لپاره جوړه کمیټۍ د هرې ضلع ډپټي کمشنر به مشري کوي. بلخوا بیا پسند کې د پشکال د روستي بارانونو لړۍ لا روانه ده چې له مخې د صوبې په 9 ضلعو کې 223 کلي آفت ځپلي اعلان شوي دي. د سند د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سند لخوا جاری کړی شوی راپور کې په صوبه کې د روانو طوفاني بارانونو له امله د مړو شمېره 103 ته رسېدلې ده. په صوبه کې تر دې دمه 2,800 کورونه نړېدلي دي. د پی ډی ایم ای د راپور له مخې په ټټا، جامشورو، بدین، خیرپور، نوشیرو فیروز، سانگڑ، دادو، مٹیاری او قمبر شہادت کوٹ کی 223 کلی د افت زپلو اعلان شوی دی او د پشکال د رستی بارانونو لامل په زپلې شو سیمو کی زئی او مالی زیانونه اخته دي. په داسې حال کې چې بسن کی خلک د سیلاب او طوفانی بارانونو لامل لسختو ستونزو سره مخ دي. امریکای پسن کی ل سیلاب زپلو سره د $1 ملیون مرستو اعلان کړی دی. په دې لړکی بیا د امریکای سفیر ڈونلڈ بلوم په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی مراد علی شاه سره د اگست په 12مه لیدلی او ویلی دي چې امریکایي ولس په دغه سخت وخت کې د پاکستان ولس سره ولاړوي. د سند وزیر اعلی هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې دا مالی مرستې د امریکایي د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ لخوا شوې دي چې د سند سیلاب ځپلو د زر تر زره رغېدو ملاتړ کوي. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په خپلو خبرو کې ویل
We just had a good meeting and we talked about
دوی چې د وزیر اعلی سره مو خو لیدنه وشو. پرسته کې د تیزو بارانونو او سیلاب لامل په اختی تاوان مون خبري وشوي. مون خوشاله یو چې سن حکومت ته د امریکای لخوا د $1 ملیون مرستو ورکولو اعلان کبو. د سن د زمیدارانو او کروندګرو د ټولنې د پاره هم په دغه وخت د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د امریکای سفیر ته د روستي بارانونو او سیلابي حالاتو لامل د زئی زیان په اړه معلومات ورکړل او د امریکای د مرستو مننه وکړه. مراد علی شاه ویلي چې امریکا په پاکستان کې د انرژي، اقتصاد، تعلیم او روغتیا په شمول په مهمه سانګو کې له 15 کلونو راهسې مرستې کوي او په راتلونکي کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري دوام ولري. یاد دی چې امریکای په سند کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د $1 ملیون مرستو اعلان په داسې حال کې کړی دی چې له دې وړاندې د امریکای سفیر د خیبر پختونخوا د هیواد د نورو برخو دوري هم کړی او په بیلابیلو سانګو کې د حکومت سره د مرستو اعلانونه هم کړی دي. په سند او بلوچستان کې چې د پشکال بارانونه لا روان دي، د موسمیاتو محکمې چیف میټالوجست سردار سرفراز ویلی دي چې کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په ساحلي سیمو کې بعد د اگست تر 15مې نیټې پورې تیز باران وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د اگست په 14مه نیټه له ماسپخین څخه پیل کیږي چې لامل به په سند او بلوچستان کې د اگست تر 13مې یا نولسمی تر ماسپخین پوری د سختو بارانونو امکان دی او هم د دې لامل په سمندر کې هم د سیلاب خطر ده. نو باید چې کبانو نیونکی سمندر ته لا نړشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د سوات تعلیمي بورډ د 2023 زیږدیز کال لپاره او په 2022 زیږدیز کال لپاره د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. سکال په دې ازموینو کې 80% زده کوونکي بریالي شوي دي. تعلیمي بورډ چارواکي وایي دا ځل د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه و تړل شوي، زده کوونکو ته پوره زده کړې ورکول شوي او امتحانونه پر وخت او د معمول مطابق اغسل شوي ول. د نیاز احمد خان رپورټ. اورو
د سوات تعلیمي بورډ لخوا سالانه امتحانونو کې د آرټس په څانګه کې د خوازخیلې 14 کلنې زده کوونکې اسما بیبي په داسې حال کې اولنی پوزیشن اغسته چې په شخصي توګه امتحان ورکړو. اسما بیبي 996 نمبرو سره د سوات، بونیر او شانګلې ټولو سکولونو په نسبت پرایویټ په هیڅ نمبرې زیاتې اغستی. اسما وایي چې کور کې د امتحان لپاره تیاری کړې وي.
اما پرایویټ امتحان زه کول کړم، ما د مدرسې سبق وی علم میکو نو الحمدلله په دې روزه کې زه فارغ شوم. ما علم مکو او کې مې پرایویټ امتحان ورکړی دی او ان شاء الله دغه شان وکړم. او ما چې کوم مهنت کړی دی زما د تعلیم سره، د سکول تعلیم سره بیا ډېر زیات شوق و نو ما شپه ورځ بیا مهنت کړی و او دا هغې تیر کال مې نه ایگزام ورکړی اوس مټن.
داسما پلار په زبان د لور په کامیابی خوشحاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې ډېرې ضروري دي او چرې هم خپل لور د زده کړو نه منع کړې نه ده.
زه خیم چې څنګه چې د نارینو تعلیم اهم دی، د دې نه زیات د جنکو تعلیم اهم دی، ځکه چې د زندګۍ په هر مور کې نن سبا د تعلیم ضرورت دی او تعلیم یو بنیادی حق دی د مور او پلار چې دا بچی ته ورکړي. نو ان شاء الله زما بچی نن څنګه چې لسم کې د ښه پوزیشن واغس کوشش به مې ان شاء الله دای چې دا نورم دغه سبق ووای او بیا ان شاء الله د دې نه خط دغه وکي تیاری وکي او ښه پوزیشن والی شي.
د سوات تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې ټولې نتیجې ډېر په احتیاط او میرټ جوړې کړي او کم زده کوونکو چې کمی نمبرې اغستي یا پاتې راغلي بیا دې کوشش وکړي.
عموما که تاسو کتلي زمونږ سره کیسې کہانیانې په دې سبقونو کې وي نو هغه وی هم د دې لپاره چې موږ ته عبرت والو کنه، یا داسې نه چې موږ سری پرټې رټای دغه کو د امتحان لپاره تیاری کو پاګې ځان پوی کول پکار دي پاګې کې هم دا میسج وی چې راکته یو پیر ناکام شي ته بیا ټرایو کا بیا ټرایو کا. تاسو کو د دنیا سمره هم غټ خلق چوت کې نو هغه عموما مطلب په دغه کې چې ناکام شي نه خپل کوشش او خپل مهنت نه دی پرېخه. بیا د تعلیم په میدان کې ناکامۍ تصور نشي کېده. زما په خپل خیال باندې که څوک دا وایي چې راځه ناکام شم، نه ناکام په تعلیم په میدان کې خو ناکام کېدل سره تصور دا خو د ذهن نه وبازو. که څوک ځان ته نقصان رسي دا ځان ته نقصان رسول نه دي، دا ټول پاکستان او نړۍ ته ټول ته نقصان رسول دي، ځکه چې انسان چې دی دا یو ډېر قیمتي شیز دی.
د سوات تعلیمي بورډ نتیجو تر مخه سخت کال د سوات، بونیر او شنګلې نه په لسم جمعات کې 40,000 زده کوونکو برخه اغستې. په ساينس ګروپ کې د 1080 نمبرو 2 زده کوونکو منال انعام او سیار احمد ترلاسه کړي. دغه رنګه دویم پوزیشن حزب الله په 1090 نمبرو او دریم پوزیشن سید نومان او بادشاه سید په 1080 نمبرو ترلاسه کړو. د نتیجو اعلان په موقع پوزیشن اغستونکو ته یادګاری شلډونه هم ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو دا.